ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
سهر په خیر السلام علیکم د واشنگتن ډي سي څخه د وایس اف امریکا د خبرونه ده په پاکستان کې دا وخت د کال 2019 د اپریل د میاشتې 11 نیټه او د زیارت د سحر 8 بجې دي په افغانستان کې د سحر 8 بجې دي او دلته په امریکا کې د امریکا سرخار واشنگتن ډي سي کې د شروع روز د کال 2019 د اپریل د میاشتې 11 نیټه او د شپې 11 بجې دي د وی او ای دیوا پدې خبرونه کې درته ز محمد عالمگیر یو ور بیا هرکلی وایم نو مه پام راګزوم د اوس وخت خبرونو سټکو ته د هند وو پړاو کې کیدونکو عمومي انتخاباتو ډومبه مرحله کې شل ریاستونو کې نن بوتونه چولې کیږي د کامی سلامتیا په بنیاد انتخاباتو کې وزیر اعظم نریندر مودي بھارتیا جنتا پارټي دا محل لټول وړاندې ده او یورپی مشران د یورپ نه د برتانیې د جدا کېدو یا برگزټ ته سخت کال اکتوبر 1.5 نیټه پورې ځنډول باندې رضا شوي او د لیبیا کې د پایتخت ترابلس پر سر د حکومتي عسکرو او د دوی پر ترڅنګ ولاړ ملیشو د مخالف فوجي کمانډر خلیفہ حفتار د وفادار فوجونو ترمنځ جګړه تیزه شوه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګټارس په ټولو غاړو د ډزبندې غا کړې رانودونکو د اوسټ کې اوس غوښې د خبرونو تفصیل ته پلکاو هندستانیان با نن عمومی انتخاباتو اوو کی رومبی پڑاو کی اوٹونا چوی د شل ریاستونو یو نبی یا لسکم سل مرکزونو کی نن انتخابات شروع شوی تیر وز انتخاباتو سر تلل تشدد پا پیخو کی تر اوو پوری کسانو دا مرگروستو سخت امنیتی تدابیر پورتا شوی نظر پختنی خواهی دا وزیر اعظم نریندر مودی بھارتیہ جنتا پارٹی دا محل ٹولو براندی دا د بی جے پی یا بھارتیا جنتا پارٹی مخالف کانگریس سیاسی گن په دویم نمبر دی خدا نظر پختنو تر مخه د دوی یعنی د کانگریس او د بی جے پی ترمنځ فرق ډیر لیدل کیږي بی جے پی ډلې د خپل ائتلافیانو په شمول تمه ده چې 503 سلويخت ټول پارلماني سوکو کې 203 سوکې به دوی وګټي د یورپی ائتلاف او د برتانیې حکومت مشران د یورپ نه د جدا کېدو یا برگزټ لا عملی کېدو نیټه باندې د روان کال 1.5 پورې نور غزولو باندې رضا شوي د یورپی کونسل یورپین کونسل مشر ډونالډ ټسک ویلي دا فیصله به برتانیې له شپږ میاشتې ورکړي چې ځان له مناسب حل وګوري د یورپی مشرانو دا سمدستي غونډه د برتانیې وزیر اعظم میرمن تریسا مے د دې خواست وروسته جوړه شوې وه کومه کې چې غوښتل شوې وه چې برتانیې له دې د یورپی ائتلاف نه د وتلو لپاره موده نور وغځول شي په لیبیا کې د عمومي انتخاباتو کولو پر سر د ملګرو ملتونو د غونډې وړاندې د لیبیا پلازمینې ترابلس پر سر جګړه نور تیزه شوې او په زرګاو خلکو د سیمې څخه کړې کړې بلوریتا د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي خاغلی انټونیو ګټارس په لیبیا کې د ډزبندې غا کړې نوموړي ویلي د لیبیا مفاد په سیاسي حل کې دي د نوموړي وینا وه اوس هم وخت شته چې جنگ ودرول شي او ډزبندې عملي شي چې نوره خون خرابه ونه شي نوموړي دا خبرې د امنیتي شورا 15 غړي هیوادونو استازو سره د لیدو کاتو وروسته کړې او د اسرائیل انتخاباتو ډومبي نتایج ښایي چې وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو کېدل شي چې په 15 موارد اسرائیل وزیر اعظم وټاکل شي د بنیامین نتنیاهو لیکود پاټه د پخوانی فوزی مشر بینی ګانټس سیاسي ګوند سره سخته مقابله کوي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په خپل یو ټویټ کې ویلي نتنیاهو سره ټلیفوني تماس نیولې او ورته د سخت انتخاباتو کې د بری ترلاسه کولو باندې مبارکي ویلې صدر ټرمپ ویلي امریکا بنیامین نتنیاهو او د اسرائیل اولس سره اوګه پوګه به ولاړوي لیکود پاټه د پارلمان یو سل شل سوکو کې تر دې دمه 15 ګټلې د امریکا نائب صدر مایک پینس په ملګرو ملتونو غږ کړی چې وینزویلا کې د جمهوریت ملاتړ شي او هوان ګوېدو د هیواد باقاعده مشر ومني د امریکا نائب صدر ویلي امریکا به ملګرو ملتونو کې یو قرارداد هم پیش کوي د کم د لارې بچي ملګرو ملتونو د صدر مادورو پر ځای د هوان ګوېدو حکومت مني او د ملګرو ملتونو لپاره سفیر به هم د هوان ګوېدو لخوا ټاکل شوی کس مني او د پیو شړنیز تحقیقي ادارې تر مخه په ګرد نړۍ کې لټول زیات وسله امریکنی ولسردا په کال 2019 کې د پیو ادارې لخوا په شوي نظر پختنې تر مخه په هر لس کې سلورم امریکنی یا خو خپل د وسلې خاوندې یا په کور کې وسله لري د امریکا نه پس په نړۍ کې دویم نمبر د یمن دی مونټینګرو په دریم نمبر سربیا او کینیډا په سلورم او پنځم نمبر په دغه شمیرو کې راځي
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
ګران اوسونکو د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده. په نړۍ کې ستر جمهوری هیواد هندوستان د هغې نن نه انتخابات شروع شو. په وو پړاو کې به د هندوستان د پارلمان 1530 څوکو لپاره انتخابات کیږي. شل هندوستانی ریاستونه یا سټیټس چې کوم دي نغې کې په یو نوي مرکزونه یا لس کم سل مرکزونو کې به نن دغه انتخابات کیږي او خلک به پکې وټونه اچوي. تیر ورځ هم دغه شانتي انتخابات سره تړلې پیښو کې د تشدد کې اوبو کسان وجل شي وو چې پس هغې کلک امنیتي تدابیر پورته شوي. خو په انتخاباتو کې د اوس نه واکمن بی جے پی حکومت چې کوم وزیر اعظم نریندر مودی چلوي د هغې په کانګرس پارټۍ باندې واضح اکثریت دی. زموږ همکار عدنان رشید په دې باندې یو تفصیلي رپورټ تیار کړی، ستاسو پام ورته راګرځو.
په هندوستان کې د عام انتخاباتو اولنۍ پړاو به نن زیارت په ورځ پیل کیږي او ووټران به په شل ریاستونو کې یو نوي حلقو باندې خپل امیدواران ټاکي. د نهې یا سه شنبې په ورځ په هندوستان کې په شخړو کې وکسان د وجلو وروسته د انتخاباتو لپاره سخت حفاظتي اقدامات پر ځای کړل شوي دي. وزیر اعظم نریندر مودی د قومي سلامتیا په نوم خپل الیکشن کمپاین کوي او نظر پوښتنې ښایي چې اولنی پړاو کې د نریندر مودی ګوند د نورو په مقابله کې مخکې دی. د څېړونکو په نظر د مودی هندو قام پرسته ګوند بی جے پی د وړاندې تللو یوه وجه د هغه سخت دریزی ده، کوم چې وزیر اعظم مودی د پاکستان پر ضد خپل کړی ده. د فروری په میاشت کې د هند واک لاندې کشمیر کې په یو برید کې سلویخ هندي عسکر وجل شوي وو او هندوستان د هغې تور په پاکستان کې میشت ترهګر ګوندونو باندې لګولی دی چې له عملی دواړه اټمي هیوادونه جنگ ته تیار شوي وو. خو دا وخت د هندوستان یو بله غټه مسله بیروزګاري ده او حکومت مخالفه ګوند کانګرس د دسمبر په میاشت کې په هغه درې ریاستونو کې ګټه ترلاسه کړي چېرته چې زیاتره زمینداران ژوند کوي. دغه ریاستونو کې دوی ژمنه کړې وه چې دوی به د زمیندارانو قرضونه ختموي او د فصلونو ښه نرخ به ورکوي. خو د څېړونکو په خیال د وزیر اعظم مودی ګوند بی جے پی مشرۍ کې جوړ اتحاد به په 1530 څوکو کې 283 څوکۍ ترلاسه کړي. سکل 900 میلیونه هندي وګړي د ووټ حق لري. په دغه کې د 15 میلیونه ووټرانو عمرونه د 18 او 19 کالو په منځ کې دي او دا ځوانان به په اول ځل د ووټ حق استعمالوي. د نن نه شروع شوي عام انتخابات په اووه پړاو کې به د مئی میاشتې 19 نیټې پورې جاری وي او ټول 1530 امیدواران به پکې منتخب کیږي. د الیکشن دویم پړاو به د اپریل په 13 پیل کیږي او د 43 ریاستونو ووټران به په 9 حلقو کې خپل امیدواران ټاکي. دریم پړاو به 14 ریاستونو کې د اپریل په 13 نیټه شروع کیږي او یو سل 15 حلقو کې به خلک خپل مشران ټاکي. سلورم پړاو به د رواني میاشتې په 9 شروع شي چې پکې به 1 غړي به د 9 ریاستونو نه منتخب کولی شي. د مئی په 16 به 5 پړاو شروع شي او ور ریاستونو کې به خلک 150 غړي ټاکي. شپږم پړاو به د مئی میاشتې په 12 نیټه شروع شي او ور ریاستونو کې به 95 غړي ټاکل کیږي. د عام ټول ټاکنو وم او اخري پړاو به په 19 مئی شروع شي او اته ریاستونو کې به 95 غړي ټاکل کیږي. د ووټونو د شمار عمل به د مئی 13 نیټې پورې سرته ورسیږي او هم په دغه ورځ به د نتیجو اعلان وشي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
شوف امریکا ډی ور خبرونه تاسو موږ د واشنگټن ډی سی نه نه خبرې غبانې اوري. زموږ ریپورټونو سلسله دوام لري. خو اوس مپام راګزو مطبوعاتي کتنه ته د کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړي.
د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې خارجي اخباروالو سره د نهي پورز د پاکستان د وزیر اعظم د عمران خان د شبو خبرو اترو پرانا کې د اخبار د نامتو لیکوال د جیفري جیټلمن یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د پاکستان وزیر اعظم وای چې مونږ اوس د جهادي او جنگیالي ډلو هیڅ اجتمن نه یو. جیفری جیټلمن نیویارک ټایمز کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې سوره دی وړاندې پاکستان د خپل ځان نه یو پښپګ لوی ملک یعنی هندوستان سره د جنگ غاړې ته رسیدلی وو، بل خو د پاکستان په اسلامي مدرسو کې تونلاري او جنگیالي په خفیه توګه خواره دي، ګرانی د اسمان سره خبرې کوي، د وزیر اعظم د خزانې ډلې د پیسو ټکو د راپیدا کولو لپاره هر طرف ته لاس پی وهل شروع کړی دي، او اقتصادي تباهۍ نه د بچ کېدو لپاره د اربونو ډالرو یو پیکج ترلاسه کولو ته سخت لیواله دي. خود دې ټولو لانجو او کشالو باوجود د وزیر اعظم عمران خان استقامت پذیر دی. عمران خان دومره پزړه جمع دی چې د نهه پورزي د خارجي صحافيانو یو ډله اسلام آباد کې خپل دفتر ته راوغوخته او تر یوې غنټي پوری ورسره خود زړه د خلاص غپ شپ ولګولو. جېپرې لیکي چې هم په دغه ملاقات کې عمران خان خارجي صحافيانو ته د څه قسمه فکرمندې یا پریشانې تاثر ورنکو، او د خپل خبرو اترو او کړو وړو نه په صحافيانو ظاهره کا چې د دوی د ټولو مسلو د اوارولو او په تیره تیره پاکستان نه د هغو تنلارو او د جنگیالو د نوغي پلوری اراده خ مضبوطه ده، چاته چې زمانہ کې پاکستان خ ازادي ورکړی و. وزیر اعظم عمران خان صحافیانو ته وی چې مونږ د خپل ملک د سباون درو خانه کولو فیصله کړی ده، د خارجي فشار نه ماورا، مونږ په خپل د جهادیانو د توندلارو او د جنگیالونو د ځان خلاصولو په خ فیصله کړی ده. عمران خان وی چې دا جهادیان توندلاري او جنگیالي د پاکستان د فوج پیداوار دي، دا جهادیان په کال 1980 کې پاکستان د امریکای په ملاتړ افغانستان کې د روس د وهلو د پاره د ګردي دنیا او کل هم پاکستان نراغون کړی وو، خو عمران خان وی چې د دوی کار اوس ختم شوی دی او اوس مونږ ته د دوی هیڅ اجت نشته. په دغه موقع عمران خان پاکستان کې د بډو رشوتونو د لعنت ختمولو او د خلکو د غربت نه د وستو ذکر هم وکړ. د طالبانو سره د امن د لوزنامی کولو د خپل کوششونو حال هم صحافیانو ته تیر کو. عمران خان خارجي صحافیانو سره د خبرو کولو په موقع ټوله دنیا کې د ګرځېدو ذکر هم کو، او د خبرداري په انداز کې وی چې هندوستان د هندو قوم پرسته په لوري روان دی، او په هندوستان کې د آبادو مسلمانانو ژوند عذاب کې اچولې دی. د زیاته کچ هندوستان د یوې ازادي او امنناک معاشري ملک، ما تصور م نوکړې چې هندوستان کې وداسي بوګنون کې حالات هم پیدا کیږي لکه جنن سبا زوینم، زکه چې هندوستان کې مسلمانۍ اوس ډیره ګرانه شوې ده او په مسلمانانو حملې د امروزه معمول جوړ شوې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې خاغلی عمران خان په اگست کې د لانجو او کشالونه د ډک پاکستان د یو منتخب وزیر اعظم په حیثیت د وزیر اعظم په کرسۍ کې ناشتو. د ډیرو تزیانګارانو او تفسیر نگارانو وینا ده چې د پاکستان مضبوط فوج د عمران خان دراوستو د پاره د 25 جولای په عامو انتخابونو کې سخت دوکې او ټګې ټورې کړې دي. پاکستان یو زوړخیال مذهبي اسلامي ملک دی، هر کله چې عمران خان د بین الاقوامي شهرت یو لوبغاړی او ورسره یو عیش پرست انسان پاتې شوی دی. د دوه د برتانیې د پخوانی شاهزادګۍ د حق رسیدل ډیانا غوندي شخصیتونو سره یارانی پاتې شوی دی، خو د تیرې سمودیراسي اسلام تړي رامات شوی دی. وزیر اعظم عمران خان خارجي صحافیانو سره وعده وکا چې د تونلارو خلاف دا موجوده شروع کړی شوی کارروایی به د پخوانو کارروایو په شان بناوټی نه وي. دوی چې حکومت په ګرد پاکستان کې اسلامي مدرسو کې د انګریزای او د ریاضای غوندې د مضمونونو خودلو د پاره دغو مدرسو ته د 40 استادانو د لیګلو فیصله کړی ده، چې مقصد د اسلامي مدرسو د چنو توندروي ته د تلونه منیکول دي. د پاکستان په سر باندې پیرس کې ترهګرولا د مالی امداد د رسول والد د ملکونو په بدنامه فرس کې د اچولو د اداري تیر توره هم ځوړن پرته ده. که پاکستان دغه فرس کې واچولې شو نو د هر طرف نه به مالی امدادونه بند شي. عمران خان د یو خارجي صحافي د یو تپوس په جواب کې وی چې د پاکستان فوج په مکمل توګه د حکومت سره غاړه وړي، خو د عمران خان دی خبرې سره آزاد تجزیه نگاران اتفاق نه کوي او وایي چې عمران خان د فوج د لاسه دی او چې فوج وی عمران خان به مغه کوي. بل خو دا عمران خان خپل وزیران په دې فکر مند دي چې عمران خان د خود اعتمادای او خپل خبرې نه د ګرځېدو د پاره ډیر مشهور دي، او څو وخت هم خپل فوجي نه کانو ته راتاوي دي شي.
ګرانو دنکو دا وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده. تاسو مطبوعاتي کتنه زموږ د همکار مختار خلیل نه ورده په کوم کې چې پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نړیوال یا خارجي خبريالان ته خبرو کې ویل یا غیان جوړولو کې د پاکستان د فوج رول پاتې شوی. د پاکستان د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعاله ښاغلی محسن داوړ د وزیر اعظم عمران خان په دې بیان باندې په ټوئیټر خپل عکس العمل ښودلی او ویلي چې د عمران خان د تندرو په سره د پاکستان د فوج د اړیکو په اړه بیان د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغې بیانیې تایید دی، کوم کې چې پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې دغه یاغیانو سره پاکستان فوج مرسته کوي، خو کله چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم دغه خبره وکړي نو دوی ته په پاکستان کې غداران، د خارجي هیوادونو ایجنټان او دا ویلي کېږي او ترهګرې په کیسونو کې دی په جیلونو کې بندیوان شي. ښاغلی محسن داوړ وړاندې وایي چې هر هغه کس کوم چې د پاکستانیانو په وینه باندې لاسونه لړلی دي باید چې د سره احتساب وشي او همدغه د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنه هم ده. اوس به راشو یو بل رپورټر اخته. په پاکستان کې د پاکستان پلازمین اسلام آباد کې د یوې غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ویلي پاکستان کې جمهوریت او د رائے د اظهار ازادۍ خلاف ګیره اچول شوې ده او وخت تیرېدو سره دغه ګیره تنګیږي. ایچ آر سی پی په دغه غونډه کې د پاکستان حکومت باندې دا غږ هم کړی چې د فوزي عدالتونو موده غځولو پر ځای دې قانوني نظام کې اصلاحات وکړي. پاکستان کې فوزي عدالتونو دوه وار موده غځولو وروسته په 13 مارچ په 1:30 نیټه باندې دغه عدالتونه اتړلی شو، خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت غواړي چې دغه موده بیا وغځوي، خو نور د پاکستان سیاسي ګوندونه ورسره دې خبرې ته غاړه نیږدي. اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین په دې باندې نور تفصیل سده سوایي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی لخوا د شورو پروز اسلام آباد کې یو غونډه شوې چې پکې د بشری حقوقو د فعالینو ترڅنګ یو شمیر سیاسي غړو هم ګډون لرو. په دې موقع د وایس اف امریکا سره خبرو کې د ایچ آر سی پی یو مشر ناجی لانی ویناوا چې په هیواد کې د میډیا او د اظهار د ازادۍ لپاره فضا راتنګیږي، صحافیان زورول کیږي او بې درکه کیږي او په هغه غیر دولتي تنظیمونو هم د بندیز سازش روان دي، څوک چې په ځانګړي ډول پاکستان کې د بشری حقوقو لپاره کار کوي او دا علامات خای چې په هیواد کې جمهوریت څنګه غیبیږي. د پوزی عدالتونو د میات غزولو په بابل د یو سوال په جواب کې د میرمن هینا جیلانی ویناوا چې په پوزی عدالتونو د هغوی تر ټولو لوی اعتراض دادی چې دا د قانون د عملداري پر ضد دی او چې څومره هم داوی وشي نو دا د قانون د عملداري ماته نه دی. په دغه عدالتونو کې نه خو د شفاف مقدمه خیال ساتل کیږي او نه ملزم ته د خپل خوخه د وکیل حق وی.
کاؤنٹر ٹیررزم، وائی شوڈ دی فوج ڈیل ود دس کاؤنٹر ٹیررزم؟ یہ ایک کرائم ہے جیسے دوسرے کرائمز ہوتے ہیں، اگر آپ کی عدالتیں نہیں کر پا رہی ہیں تو وہ کریں اور ان کی کیپیسٹی کو بڑھائیں.
ہغوائی د نور جرمونو پشانت رہ گری ہم یو جرم دے او پوزی عدالتونه دی ولی د دې قسم جرمونو مخاوني سی که عام عدالتونه تر هغره مقدمه نشي اوری دی نو باید چې د هغه توان سی واکړي شي. خو ریاست دا ځکه نه کوي چې هغه سره د پوزی عدالتونو په شکل کې یو متبادل شته. د بشري حقوقو نړیوال سازمان ایمنستی انټرنیشنل په خپل یو رپورت کې ویلي چې کال 2013 کې په نړۍ کې د مرګ په سزاګانو کې 11% کمی راغلی دی. د پاکستان د بشری حقوقو د غخپلواک سازمان هم د پانسه د سزا مخالفت کوي او وایي چې د مرګ سزا په ټولنه کې د جرمونو د ختمولو سبب نه ګرځي. وتلې قانون پوه لطیف افریدی چې په خپل هم د پوزی عدالتونو څخه د سزا شو ملزمانو په دفاع کې اعلی عدالتونو کې وخت په وخت پیش کیږي وایي دغه پوزی عدالتونه په خپل هم په خپل ملټری اکټ او د هغه پر رولز عمل نه کوي.
عدالتونو داسې کیسونه هم شته چې خلک د هغوی خپل خپلوان قرآن خوري چې دا خلک بې ګناه دي او ګناهګار خلک مشهور ګناهګار خلک به دستور د دوی سره گرفتار دي او د هغې خلاف څه کاروایي نه کیږي. نو د دې عدالتو چې څومره د دې اثر په کارو د دې چې دا ټرایل هم ښه شوی دی او څوک بچ کېدی هم نه شي، داسې اثر نه دی تللی انفارچونیټلی بدبختۍ نه او
پاکستان کې د ترهګرو پر ضد جوړ پوځي عدالتونو میاد ختم شوی او حکومت غواړي چې د پوځي عدالتونو میاد نور وغځوي. د پاکستان فوج وایي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې جوړ 19 پوځي عدالتونو په 13 کلونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ د 600 نه زیاتو تنانو ته سزاګانې اورولې دي او د پوځ د عام اړیکو د څانګې تر مخه په دې کې 346 تنانو ته د 500 او 201 اویا تنانو ته نورې سخت سزاګانې ورکړې شوې دي. دا لومړی ځل و چې په پاکستان کې د یو دستوري بدلون د لارې پوځي عدالتونو ته د سیویلین تنانو پر ضد د مقدمو د اورولو واک ورکړې شوی و، خو په نامعلوم ځایونو کې جوړ او په ناڅرګنده چارواکو او قاضیانو مشتمل دغه پوځي عدالتونه د خپل قیام راهسې د نیوکو سره مخ دي او د هیواد سیاسي ګوندونه دریز روړي چې په هیواد کې ترهګري کمه شوې ده، نو د پوځي عدالتونو ضرورت نور پاتې نه دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړی.
گرانوندونکو، د وایس آف امریکا ډیو خبرونه ده. د یورپی ائتلاف مشران او د برتانیې وزیر اعظم میرمن تھریسا می د برتانیې د یورپی ائتلاف نه د جدا کېدو یا د بریگزټ منصوبه د روان کال د اکتوبر د میاشتې 1.5 نیټې پورې غځولو باندې رضا شوي دي. زموږ همکار ارباب محمود علی په دې باندې یو رپورټ تیار کړی، ساسو پام ورته راګرځو.
یورپی مشرانو په دویم وار هم بریگزټ د اکتوبر د میاشتې پورې ځنډولې دي. په برسلز کې د یورپی اتحاد د مشرانو د بیړنې غونډې وړاندې تھریسا می د دوی نه غوښتنه کړې وه چې د جمعې د ورځې ټاکلې نیټه دی د جون د میاشتې 1.5 نیټې پورې وغځول شي، او زیاته کړې وه که یورپی مشران تر ډېرې مودې پورې دا ځنډول غواړي نو دې ته به دغه هم قبول وي. زیاتره یورپی مشران دې ته رضا وو چې ټاکلې نیټه وغځوي، خو زیاتوي دا په هغه صورت کې ممکن وه که چېرې برتانیا دا لوس ورکړې وو چې د انتقالي عمل په وخت کې به دا نیټه د یورپی اتحاد د پالیسو خلاف نه کارول کېږي. د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون دې ته ډېر تیار نه ښکارېدلو او ویلي وو چې د برتانیې لخوا د یورپی اتحاد نه ګډوډولو د ضمانت بغیر موده نشي غځولې. یورپی مشرانو وړاندې د بریگزټ نیټه د مارچ د 9 نیټې نه تر د اپریل د 12 نیټې پورې ځنډولې وه، او د یورپی شورا مشر ډونالډ ټسک خبرداری ورکړې چې ډېر کم امکان ویني چې د برتانیې پارلماني غړي به د جون په 1.5 نیټه هم د تھریسا می دغه ډیل ومني. برتانیا به په قانوني توګه د جمعې پورز د سوداګرۍ په حق له سټیل نه بغیر د یورپی اتحاد نه بیل شوی و، خو مشرانو ویلي وو چې دوی به دا بیل دل به ترتیب کېدل ته نه پریږدي. د یورپی اتحاد مشرانو د تھریسا می سره تر د 2 کالو پورې جاری خبرو اترو کې د مرستو حاصل کړي دي، ان تر دې چې د لخوا خپل ورکړل شوی د مارچ د میاشتې 9 نیټه هم د خطا کړي و. د برتانیې د محافظه کار ګوند پارلماني غړي غواړي تھریسا می خپل چوکۍ پریږدي او یو نوی مشر ته دی د بریگزټ انتظام وسپاري، خو دوی په زور دا د خپل چوکۍ نه تر روان کال اخره پورې نشي لری کولی.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دی واخ خبرونه سره ملګری یې.
وایس آف امریکا ډیوه خبرونه نه. لیبیا کې د عمومي انتخاباتو کولو پر سر د ملګرو ملتونو غونډې وړاندې د لیبیا پلازمینې ترابلس پر سر جګړه نوره تیزه شوې او په زرګاو خلکو د سیمې څخه کډې کړې. بل لوري ته د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي ښاغلی انټونیو ګیټارس په لیبیا کې د ډزبندې غږ کړی. نوموړي ویلي د لیبیا مفاد په سیاسي حل کې دي. د نوموړي ویناوه اوس هم وخت شته چې جنګ ودرولی شي او ډزبندي عملي شي چې نوره خون خرابه ونه شي. خاغلی انټونیو ګیټارس دا خبرې د امنیتی شورا غړي هیوادونو چې 15 دی دا مهال استازو سره د لیدو کاتو وروسته کړي. په دې راته نور تفصیل دی او رپورت په شکل کې وړاندې کوو. د لیبیا جګړه په داسې وخت کې تود شوې چې ملګري ملتونه د لیبیا پر سر ناستې لپاره تیاری نیسي او په زرګاو خلکو د سیمې څخه کډې کړي. د لیبیا مخالف قوتونو لخوا په ترابلس د قبضې لپاره جنگ کې تیزی راغلی. د جنرال خلیفه هفتار فوزونه د ترابلس په ختیځ برخه کې خپل انتظامیه قائمه کړې او فوزونه یې د نړۍ لخوا منل شوی حکومت وزیر اعظم فیاض السراج وفادار فوزونو سره په جنگ دي. جنگ د شروع یا چهارشنبه پر ورځ د پلازمینې ترابلس سویلي برخو ته خپور شو چرته نه چې په زرګاو خلکو د خپل سر د یری تیخته کړي. د ښار اوسیدونکي دعوه کوي چې د جنرال هفتار وفادار عسکرو لیبین نیشنل آرمی هوایی جازونو په دی باندې ډزې هم کړي. د هیواد نړیوال هوایی ډګر یا ایرپورټ باندې د جنگ نښتو رپورټونه هم راغلي او تیر ورځ د جنرال هفتار فوجونو د دغه هوایی ډګر د نیولو یوه ناکامه هڅه هم کړې وه. ملګری ملتونو یره څرګنده کړې چې د لیبیا د وروستي جنگ ټول منځنی ختیځ بې ثباته کولی شي په داسې صورت چې نور بې کوره خلک په روم سمندر د لارې به یورپ ته په کډه باندې مجبور شي او په خطرناک لارو به په دغلته ورځي. د تیلو پیداوار به غوځنډیږي او تر هغه ډلې لکه داعش کوم چې د شام او عراق نه بې دخله شوي هم دې جنگ نه فایده اخیستلی شي. د ملګرو ملتونو په اندازه د خانه جنگ پرته دا حالات په بل بشري بحران هم جوړ کړي. د لیبیا د اولس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا غوښتل شوی 202 میلیونه ډالرو امداد کې هم نړۍ ملګرو ملتونو ته یو معمولي غونډې امداد ورکړي. ملګرو ملتونو بعد اتوار پر ورځ د امن مذاکراتو باندې لاس پوري کوي چې مقصد یې لیبیا کې عمومي ټولټاکنې یا انتخاباتو لپاره لار هوارول دي. خو لیبیان نیشنل آرمی اے پی خبري ادارې ته ویلي لیبیا کې امن تر هغې نشي راتلی تر څو چې د دوی د خولې برامتا یا قبضه شوی ترابلس آزاد شوی نه وي. د جنرال هفتار سخته لیبیان نیشنل آرمی د پایتخت ترابلس مرکز نه 11 کیلومتر لري سویل اړخ ته خپل پوزیشن سنبال کړي. دوی ته په مخه کې یو شمیر ملیشیا او د سرکاري فوج ملاتړ وسلوال ډلې پرتی دی او د دې مخه نیولې. مصر ته چرته چې د لیبیا پخوانی فوزي امیر معمر قذافي وجل شوی هم وو، هغه تنه حکومت پلاوا مضبوط دستي هم د جنرال هفتار د فوزونو مخه نیول لپاره ترابلس سره رسیدلی. د ترابلس نه پتی اخته خلک وای اقتدار د چا په لاس ورشي د دوی د سرکار نشته. دوی خالی خپل او د خپل کورنۍ سر ته خیر غواړي. د بشري چارو په اړه د ملګرو ملتونو دفتر یو ان او چا تر مخه د تیر شپه ورځو جګړې د لاسه تر اوسه 3.5 زره پورې کسان پکړه مجبور شوي. د یو ان آفس فار دی کوارډینیشن آف هیومینیټیرین افیرز تر مخه بې شمېره خلک په پلازمینه ترابلس کې کورونو کې ګیر هم دي او د 15 لکو څخه زیات ماشومانو ته خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د صحت ادارې ډبلیو ایچ او تر مخه په دې جګړه کې تر اوسه 20 لویخت پورې کسان وژل شوي چې نه پکې عام خلک وو. په کال 2011 کې د غربي ملکونو خصوصا د برتانیې په امداد د لیبیا زوړ امیر معمر قذافي د واک نه شړلو د وژلو وروستو لیبیا اقتصادي او سیاسي ثبات نه دی موندلې.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک بی او ای ڈی وا، ټوئیټر @ وی او ای ڈی وا، انسټاګرام @ وی او ای ڈی وا او پر یوټیوب وی او ای ڈی وا نیوز.
وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دا او زموږ خبرونه هم دی ځکه پای ترسي. تاسو بل هیلن کلر یو خبر یو کوټ یا یو خپل خبره خبرته اوه ما را پروگرام په اخر کې هغه وی په دنیا کې چې د ټولو نه خسته کم شیان دي نو زیاتره په هغه کې نه په نظر راځي او نه ته محسوسول شي چې لاس ولوسی او ته پته لګي. دا زیاتره خسته شیان پړکی خزانه زیکي او وړکی ځنه زی مومي. نو خبردار چې جون ډیر زیات خسته دی د جون خاړه خون د قتل پکار دی او منفی اړه خونه چې سونه نظر انداز شي نو دومره په جون باندې د خاص سرپریوزي. ګرانو درکو زموږ خبرونه هم دي چې پای ته رسی. زموږ پروډوسر او ارباب محمود علي موږ سره انجنیر کیت هومز او د ډیو ریډیو دا خبرونه خو ختم شوې. خو مخام شپږ بجې به واره بیا موږ نړۍ او د سیمې مهم خبرونه سره راځو. چرته زما د ډیو ریډیو هم په دې سپو باندې بتا سو په لګو شیبو کې مشال ریډیو اوري. د خبرونه کوربه ما زه محمد عالمگیر تاسو نه جات واړم. خروز درته واړم. الله پامان.